السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا نه ورځ د 2023 کال د اپریل 15 سمه دا مليحه امیر زاده مو د مشال ریډیو د شپږو بجو په دې خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې به د بلوچستان نېشنل ګوند احتجاجي پرلط لخوا د ګنګوندی زی غونډې ته رابللو، پټانګ کې د ریسکیو یو یا دوه دوه د تعمیر لاندې او ودانۍ کې د بمی چاودنې، د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی لخوا د معدنیاتو قانوني مسودې د ردولو تر څنګ نور رپورټونه شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه واورئ. ټول اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. د بلوچستان نېشنل ګوند په مشرۍ روان پرلت پرون د غنو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. د بلوچستان په مستون کې بمی چاودنه کې درې پولیس والا وژل شوي دي. د منځني ختیځ د چارو لپاره د امریکا ولسمشر سلاکار وایي د ایران سره د اټمي پروګرام په اړه نور مذاکرات به په دې پورې مربوط وي چې تهران اړوند معلومات تایید کړي. تفصیل: د بلوچستان یووالی کمیټه فعالانو د خوشی کولو غوښتنې په خاطر د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل په مشرۍ د روان پرلت پر مهال د غنو سیاسي ګوندونو غونډه رابلل شوې وه. د اپریل په 14 په مستون کې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې غونډه کې د بلوچستان غنو سیاسي ګوندونو مشرانو سربېره پښتون ژغورنې غوزنګ او د سیمې سوداګرو ګډون وکړ. دوی د پرلت په حمایت کې ورغلي او لخوا یې لاسلیک شوي نه وړاندیزونه د بلوچستان نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري ټولو ته وړاندې کړل. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د وفاق جارحانه پالیسی، پوځي عملیات، د سیاسي غړو لدرکه کول او ور باندې د ترهګرۍ مقدمه جوړول یا خپرول، د استادانو او زده کوونکو خلاف د زور استعمال بند کړي او د جنیوا کنوینشن اصولو سره سم د افغان کډوال ستانه کړي. دوی غوښتنه وکړه چې د ماهرنګ بلوچ په ګډون د بلوچانو یووالي کمیټه نور فعالان د خوشی کړل شي. د سردار اخترجان منګل په مشرۍ احتجاجیانو د مارچ په 23 د بلوچستان لوټ سیمې نه تر کوټې لاریون کول غوښتل چې د مارچ په 29 حکومت په مستون کې مخاوني ولا او د هغې راهیسې پرلت عمل ته روان دي. تر اوسه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ مذاکراتو کومه نتیجه نه ده ورکړي. چارواکي وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې په بمی چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 14 نور ژوبل دي. د بلوچستان حکومتي ویان شاهدرین په یو بیان کې ویلي چې نن د مستونګ لکون مسوري سیمې سره نږدې پر دشت سړک د بلوچستان کانسټیبلري پولیسو په بس د ماین چاودنه وشوه چې په نتیجه کې درې پولیسو وژل شو او 14 ژوبل شو. نوموړي زیاته کړه چې دغه پولیس سرتیري د دندې لپاره په بس کې روان و چې ښخ شوي بم ورباندې وچاودېد. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا پټانګ ضلع کې په نوې جوړېدونکې ودانۍ کې بمی چاودنې اوه مزدوران ژوبل کړي دي. د ټانګ سیټي تانې مشر شیر افضل مشال ریډیو ته ویل چې دا غزلې په وزیر آباد سیمه کې د ژغورنې او مرستندویا چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه پر یوې نوې ودانۍ کار روان و چې پرون د نامعلومو کسانو لخوا هلته ځای پر ځای شوي بارودي مواد اوچاودېدل. د شیر افضل په وینا پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د بمی برید ذمواري چا نه ده منلې. عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی د ماینز اینڈ منرلز بل 2025 په نوم د معدنیاتو قانوني مسودې سره مخالفت ښودلې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان او د جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي مشر مولانا عطا الرحمن د اپریل 14 په پېښور کې په جلا جلا توګه د خبري غونډو پر مهال وویل چې د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته د منظورۍ لپاره د معدنیاتو راوړې قانوني مسوده دوی ته د منلو وړ نه ده. ایمل ولی خان د پېښور باچا خان مرکز کې په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د ایس آی ایف سی نوم اداره چې د سرمایه کاری د ځانګړي سہولت لپاره جوړ کونسل دی د خیبر پښتونخوا په مادنیاتو او وسایلو د مرکز د قبضې لپاره دغه قانوني مسوده تیار کړې ده. ایمل ولی خان ویل چې د دوی ګوند د مادنیاتو د دغه قانوني مسوده ضد تحریک اعلانوي. بلخوا مولانا عطا الرحمن هم په خبري غونډه کې د مسوده سره مخالفت ښودلو او ویل چې وفاقي حکومت هم د انګریزانو د دور ایست انډیا کمپنۍ په شان د دوی په وسایلو قبضه کول غواړي. وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کرک کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي دي او 9 نور ژوبل دي. په کرک کې د ژغورنې او مرستندویا چارو ادارې ویان محمد آصف نن مشال ریډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په لکی غونډې سیمه کې په انډس های وی شوې ده. نوموړي ویل د مسافروړونکو ګاډیو او د ټرالر ترمنځ ټکر په نتیجه کې 10 کسان په موقعه مړه شوي دي. داغه په خبره پیښه هغه وخت وشوه چې ټرالر د مسافرو په ګاډي ورغلو. په پیښه کې ځینې مسافر په ګاډي کې ګیر پاتې وو چې د ژغورنې ادارو اهلکارو راوستل او هسپتال ته ولېږدول. زخمي شوي 15 کسان د علاج لپاره پیښور ته لیکدول شوی دي چې حالت یې نازک خودل شوی دی. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکایي ولسمشر سلاکار سټیو ویټکوف ویل چې له ایران سره هر ډول سفارتي موافقه به پتې متمرکز وي چې هغه هیواد د یورینیمو د غنی کولو او د وسلو د پروګرامونو د تایید اړوند معلومات ورکړي. ویټکوف پرون د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل دا به د یورانیمو د غنی کولو پروګرام په اړه د تایید پورې مربوط وي او د وسلو جوړولو په اړه د تایید پورې هم اړه لري. ویټکوف ویل په دې کې به توغندي او د ډول په اړه هم معلومات شامل دي چې دوی ذخیره کړي دي. تهران او واشنگټن د په پای کې په عمان کې د اټومي خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړ. دواړو خواوو وروسته وویل چې خبرې اترې مثبتې او تعمیري وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د اپریل په 19 په عمان کې کیږي. او کراچی کینګز او لاهور کلندرز لوبډلې د پاکستان سپر لیګ په نوم د شل اوور کرکټ د 10 پړاو په سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچی په لوبالي کې نن دغه سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن پر 8 او د کابل په 9:30 پیلېږي. تر دې ورځ مخکې اسلام آباد یونائیټډ لوبډلې پېښور زلمی ته په 102 منډو ماتې ورکړه. سباله اسلام آباد یونائیټډ او ملتان سلطان لوبډلې په راولپنډه کې یو بل سره سیالي کوي. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د بلوچانو یووالي کمیټې په ملاتړ کې روان پرلت پرون د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. معلومات ترکو په ټانګ کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د تعمیر لاندې ودانۍ کې بمی چاودنه شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي دا نه امنیت له وجې هلته داسې پېښې کیږي چې باید مخه ونیول شي.
امن مطالبه کوي د ټاک خلک ټاک چې واحد دا فیس وو چې د تلل شو یو او دا هو دایمي په تمه کې سره ولاړ شو. د چې وجه د په تمنې د وجه نه چې پټان چې موږ بار بار دا فریاد کوي چې پټان چې امن نشته دی.
عوامي نشه ګوند او جمعیت الما اسلام فی د مادنیاتو قانوني مسودې سره مخالفت خودلې دي.
حق مانگو تو تانہ دے دیا جاتا ہے کہ
قانونی شکل دے رہے تاکہ فورنرز خوش ہو.
ہمارا ڈیمانڈ اس وقت کہ اس ایکٹ کو فوری.
په خوست کې یو ځوان په کمو وسایلو یو مشین یعنی ایکسکویټر جوړ کړی دی.
په دغه مشین کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په دا ایکسکویټرو کې شتانه دی. په دا ډېر ستونزمن کوروي مو د یو داسې اختراع وکړه دا مشین کې چې کیبینې دي جګېږي د سوپر غونده.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستانو یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو نیول شو فعالانو د راخوشي کولو لپاره د بلوچستان مستونګ لګ پاسیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند په مشرۍ احتجاجي پرلت دوام لري. د اپریل په 14 د بلوچستان نېشنل ګوند په قربتوب د پرلت ځای کې د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وشوه. په غونډه کې نه وړاندیزونه برخوالو ته وړاندې شو چې پکې د بلوچانو د یووالي کمیټې غړو د خوشي کولو ترڅنګ نورې غوښتنې شاملې دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم په رپورټ کې.
د اپریل پر 14 بلوچستان نېشنل ګوند د مستونګ لک پاسیمه باندې روان احتجاجي پرلت کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. په دې غونډه کې د بلوچستان د ګډو سیاسي ګوندونو پښتون ژغورین غورځنګ او د بلوچستان د سوداګرو مشرانو ګډون درلود. غونډې ته ورغلو ټولو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا لسلیک سوي نه وړاندیزونه د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي اطلاع سیکرټري اغا حسن لخوا برخوالو ته وړاندې کړل سو.
بلوچستان میں جاری وفاق کی جارانہ پالیسی
په بلوچستان کې لوپاک لخوا روانه جاریانه پالیسی فوجي اپریشن سیاسي غړي لا درکول د ایم پی او تید نیول ویر خورول د زدکونکو او شوونکو پر ضد پور شډل او داسې نور پالیسۍ ختمولو غوښتنه کوي او د افغان کډوالو د جنیوا کنونشن د اصلونو په رڼا کې په عزت خپل هیواد ته د ستنولو غوښتنه کوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند د خپل مشر اخترجان منګل په مشرۍ کې د مارچ پر 28 د بلوچستان لوټ سیمې تر کوټ پر احتجاجي لاریون پیل کړی و چې د حکومت لخوا د مارچ پر 9 د مستونګ لک پاسیمه باندې مخاوني ولسوه چې دوی هم هلته خپل پرلت پیل کړ چې لا هم روان دی. پرلتوال له حکومت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچي او نورو نیول سوو پالانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. و غونډې ته د وینا پر مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل په خپله وینا کې وویل
جس حالات میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں
کوئی اپنی رضا و خوشی سے نہیں بیٹھا.
پر چرنگ آلات کی چمش دلتا ناسی و چوک پخپلا خوش نہیں دیناست. کلا نا کلا مجبوری انسان جان وجنی تاڑ باسی چی خبر د ننگ ناموس او عزت راسی نو انسان د خپل ځان پروا هم نه کوي. او نن چمش پر کوم ستونز سر ناسی دا د ولس ستونز ده، نه د یو کس، یو سیاسی ګون، یوې قبیله او نه د یوې ضلع.
کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک ضلع کا نہیں.
د روان پرلت لکبلا د کوټه او کراچی ترمنځ لوی لاره تړل شوې ده. د بلوچستان سوداګر وای چې لکبلا په کرونونو روپۍ تاوانونه شوي دي. و غونډې ته د وینا پر مهال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ وویل
هغه وای چې د شهباز شریف حکومت راغلی دی، له هغه راهیسې امنیت خراب شوی دی او پر موږ د کاروبار دروازې تړل شوي دي. تاسو ته معلومه ده د چمن او تپتان د بارډرونو په ګډون ټول بارډرونه تړل شوي دي، پر کوم چې موږ قانوني کاروبارونه کول.
د بلوڅانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مارنګ بلوڅه د مارچ پر 2 د حکومت لخوا نیول شوې وه. د نیول کېدو څو ساعت مخکې هغې مشالې ډوته ویلي وو چې پولیسو په کوټه کې د دوی پر سوله ییز احتجاج ډزې کړې. د هغې په خبره چې درې کسان پکې مړه او 14 ژوبل شوي دي. خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین رسنۍ ته په استول شوي بیان کې ویلي وو چې احتجاج کوونکو پر پولیسو تشدد کړی وو چې د سرتیرو په ګډون 10 کسان پکې ژوبل شوي وو. د پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ څو ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د تعمیر لاندې ودانۍ کې بمی چاودنې له امله 9 مزدوران زخمیان شوي دي. د ټانګ د سیټي تانې ایس ایچ او شیر افضل نن مشال ریډیو ته ویل چې پیښه د اپریل په 14 په وزیر آباد سیمه کې وشوه، چې د ریسکیو یو یو دوه دوه زیر تعمیر عمارت نامعلومه وسلوالو په خښو بارودو والوزولو. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د حملې ذمواري لاچانه د د ټانګ اوسیدونکي بیا وایي چې په سیمه کې داسې کارونه د ناامنۍ لامل کیږي. حکومت دې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. حکومت وایي په سیمه کې امنیت ټینګښت ته ژمن دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې واوري.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ وزیر آباد سیمه کښې د ریسکیو یو یو دوه دوه زیر تعمیر عمارت کښې بامی چاودنې په نتیجه کښې 9 مزدورون پر هرجلی شوي دي. د دغې پیښې په برا کښې د ټانګ ضلع سیټي تونې ایس ایچ او شیر افضل مشال ریډیو ته وویل
آغا بلاست لا تقریبا وقت وقوت 10 منٹ باندې و بچی جمع ټی مو کنه یغې چې الټا مو کې بلډینګ کې چې کوم مزدورانو کار کوله هغه چې و کسان یو لس کې زیات تخمیده د شپږ کسان چې دي دا معمولي دي. یو چې کوم زیات تخمیده دا له خطرې نه بار ده نارمل حالاتو چې و له هسپتال ته هر چې استعمار ولګل کات نو اوس تفتیش مو شروع دی.
په ټانګ ضلع کښې د ریسکیو یو یو دوه دوه زیر تعمیر عمارت کښې د بامی چاودنې ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د ټانګ ضلع امن جرګې یو غړی محمد ندیم عوام دوست وایي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوي دي او حکومتي چارواکي د بدامنۍ مخنیوي د پوره څه ګامونه نه پورته کوي.
دا پټنګ ضلع سے چھٹا دوی پرلا کی حالات روان دی میر وقتن فوق نے کی جچنے کوي در نے کړی ولې سی پسنن کړی دی امن مطالبه کې د ټاک خلک د بدامنی خلاف ته میز بار بار دا توا کړی دو چې پټان ضلع شه ته حکومتي ریټ نشته دا یا حکومتي ریټ ختم دی باوجود یې دغه چې پټان ضلع شه ټول سکیورټی فورسز ادارې چې څومره هادي دا غونډه سکری ادارې ته موجود دي دغه باوجود پټان ضلع شه په سیټي شه خاص کر چې په 50 کر شه ایسي کلا د ور سره په 50 غدا شه سره چې کینګا اپوزېستان ډیسکشنیا کمپاوند په طرف کمپاوند دی په طرف ته دا و چې کیمه ته مکا وشو دا وند په ټو چې کیمه فل جوړ شو دی نو ای په پټان شه وه دي دا فیس و چې لټل جوړ شو او دا هو دا یې په تمه کې سره وړا شو دا چې شو وجه ته په تمنه دی وجه نه چې پټان شه مشبار پر دا فریاد کوي چې پټان شه موږ نشته دی او خاص کر دې صوبایي حکومت چې کیم ترجمان دی برستر سیف هغه په پښور دا چې په چیرې کوي د میش په خیبر پښتونخوا شه فل ریټ کریم دی چې میش په خیبر پښتونخوا خاص کر جنوبي اضلاع شه او خاص کر پټان ضلع شه چې کیم موجود دی دا ته حکومت ریټ ختم دی څورا هو د میډ سکیورټی فورسز ادارې خلک ته دا غوا کیږي لګیا دي نو نن بیا دا مطالبه کوي چې خدا را په میډ پټان قوم درهم وکړو د میډ پټان چې دا کیم په دمیز خدا د افتاب شي
د ټانګ ضلع او سه دین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو یې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا زر ګامونه پورته نکړل بیا وې د سیمه او سه دین کې په احتجاج لوس پورې کولې باندې با مجبور وی خو د ضلع پولیسو چارواکیو مشال ریډیو ته ویلې دي چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز په شریکه د وسلوالې په خلاف هدفي عملیات پیل کړی دي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ او ریډونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو نیخ په نیغه په منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش کیلو هرتز او په دې کې دوه خبرونه تاسو ژوندۍ او چې یو د اوسنۍ خبرونه ده یعنی د ماښام د شپږو بجو او د شپې د نهو بجو خبرونه چې د یارانو مشال ده هغه تاسو په ژوندۍ بڼه او باقي خبرونه چې د مشال ریډیو نور کلوي هغه تاسو تکراری او هغه د شارټ ویو یا د لنډو سپو هغه دي د مشال ریډیو خبرونه که تاسو نشئ اوریدئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ښکته کړئ او د مشال ریډیو ټولې خبرونه تعقیب کړئ وربشو د ریپورت طرف ته د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي دوی د مدنیاتو قانوني مسوده یا بل چې وفاقي حکومت تیار کړی او د خیبر پښتونخوا حکومت ته د منظوري لپاره لیږلې منلو ته تیار نه دي نوموړي پرون په پیښور کې د رسنو سره خبرو کې ویل چې دغه بل د منظوري دو سره به د تلسم آئینی بدلون لاندې د دوی په وسایلو د خپل ولس حق او اختیار ختم شي بلکې دغه اختیار به وفاق ته لاړ شي نوموړي د قانوني مسودې خلاف د تحریک اعلان هم وکړو بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند صوبایي مشر مولانا عطاالرحمن هم رسنو سره خبرو کې ویل د دغه بل د راتک سره به نړیوالې کاروباري شبکې دلته راشي او د صوبې واړه سرمایه کاران به د هغوی سره مقابله نشي کولی وفاقي او صوبایي حکومتونو د ګوندونو د دغو څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلې شاهنواز سرکزی رپورټ لري
عوامی نیشنل ګوند د مدنیاتو د قانون راوړو ضد د احتجاج اعلان کړی د ګوند مشر ایمل ولی خان وایي دا ځکه هم دې سره به د دې صوبې په وسایلو د خپلو خلکو اختیار او حق ختم شي نوموړي د اپریل په 14مه په پیښور باچا خان مرکز کې میډیا سره خبرو کې دا هم ویل دي د خیبر پښتونخوا حکومت دغه بل د وفاقي ادارو د خوشحالولو لپاره راوړی خو بیا دې ته نه ګوري چې دې سره به د پښتنو په قدرتي وسیلو او مدنیاتو د دې صوبې د خلکو اختیار پاتې نشي
اوس دن ایک بزرگ نے مجھے کہا
کہ یقین مانو آج ہماری وہی حالت ہے جو 2008-9-10 میں آپ کی تھی.
آغا ورزی اس پنگیری مات اول چی باورو کچی زمانگ نن دا حالت تے چی کم ستا سوپا 2009 او لسن کے مانا دا اے این پی او ما ورت اول کدا سوی ندا خو حیرانون کی خبر دا پا مون با فتوی ہم لگی دی بریدونو با ہم کی دل خبر اخکار دی دا زبا ڈاگا کوم چی ٹولا مسئلہ دا وسیلو دا پار دا او دا خبر ما بار بار کرے چرتا چی وسیلی دی حقل تا دا امنیت مسئلی دی وزیرستان تا زنشم تلے محسود او وزیر نشید لے خونا حصا و موربک کلی بیٹر از مکا باندی دا چل غوزو باغونو تا چوک گوتی نشی ورور دی زکا حقل تا چوکی والار دا حقل دا ملک چوکی نکوی ملک دا چل غوزو چوکی ساتی آسان خبر دا کرمکی لیتیم دی حقل دا جگڑی دی علاقی خالی شی اپریشن شروع شی کم چی پاتی ری حقل همو باسا او بیا قبضہ وکا
ان کو بھی نکال دو اور پھر قبضہ کر لو.
دا مائنز اینڈ منرل بل 2015 پنم دا معدنیاتو قانون دا خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې شوی منظور شوی لا هم نه دی. همدغه شان قانون د بلوچستان اسمبلی نه منظوره شوی چې هغلته عملی شوی. د ایمل ولی خان په خبره دغه بل چې د وفاقي حکومت د اس آی اف سی په نوم ادارې صوبې ته منظورۍ دپاره ورلېږلې دوی هېڅ منلو ته تیار نه دي.
حق مانګو تو تانا دے دیا جاتے کہ
چه غوړو نو بیا وای چې دا جاهز دی. نو آیا مو زنانه چې مو سره د پلار د کور مالو نه راشي زنن د عوامي نېشنل ګوند او د کارکونکو لپاره تر ټولو سخت لار ټاکم او بیا هم زه خپل راتلون کې رون لیدل غواړم. زنن د یو پښتون په حیثیت د پښتنو د بچو لپاره د تحریک اعلان کوم. یوازې د دې بل مخالفت نه کار نه جوړیږي. مو ټولو پښتنو ته پته ده چې د دې صوبې په مدنیت د پوز قبضه ده. نن پورې هغه قبضه غیر قانوني وه. نن د نړیوالو کمپنیو لپاره هغه عمل ته قانوني شکل ورکوي چې ګنې بهرنیان خوشحاله شي.
قانوني شکل دی رې تاکي فورنرز خوش وو.
د پاکستان پوز په تیر وختونو کې په قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم د وسلوالو ضد عملیاتو خبره کړي. هغوی دا هم ویلي چې دوی هغلته ورغلي نو هغلته یې د ترهګرو ضد عملیات کړي او دوی ژمن دي چې امنیت ټینګ وساتي. څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف د ځینو هیوادونو د کاروباریانو سره لیدلو. هغلته ویلو چې هغوی باید پاکستان کې په مدنیاتو کې سرمایه کاری وکړي. په مدنیاتو باندې د اترسم آئینی بدلون وروسته اختیار د صوبو دی. ځکه هم ایمل ولی خان وای دغه صوبو ته وفاقي حکومت تیار قانوني مسوده ورلېږي چې ګینه منظوره یې کی.
همارا ډیماند اس وخت کې اس ایکټ کو فوری
زمونږ یو غوښتنه ده چې دا قانوني مسوده دې واپس واخیستل شي. په دې مشوره هم نه ده پکار بلکې دا پرانا ورځ غلا ده. قامی شتمنه د اس آی اف سی په واسطه پوسټ ورکول دي. نن مونږ اس آی اف سی هم وردو. کدا قانون واپس وانه غستل شي نو عوامي نشتل ګون په خپل طریقه جګړه ته تیار دي. نه به وسله استعمالو. زمو تحریک ته عدم تشدد تحریک
تشدد کا تحریک ہے.
اس آی اف سی معنی د سرمایه کاری خصوصي سہولت کونسل. دغه کونسل چې وفاقي حکومت د پوز مشرانو په شمول د زینو نور اړوند ادارو سره په شریکه جوړ کړي غواړي ملک ته بهرني تاجران راشي او مختلفو ځایونو کې کاروبار نو کې. ایمل ولی خان دا هم وایي چې د ګوند په پلویانو هر څه وشو ذمہوار به ریاست وي.
پورې پښتون قوم انشاء الله پېښور کی طرف آئیں.
ټول پښتانه په پېښور ته راځي. چرته چې هم د پوز سہولت کاری کیږي هغه ځای ورانی سو ځکه هغه ځای د عوامي نمائندګۍ لپاره دی. که په دغه ځای کې ناس موجوده خلک سنونه عوامي نمائندگان غړي دا ښکاره خبره ده. ما وړاندې هم وویل چې دوی راوستلې شوی خلک دي. دا اوس معلومه شوه
ان کو لائے گئے ہیں پتہ چل گیا.
هم د اپریل په 14 کې خبر کې د جمعیت علماء اسلام فیډرلی صوبایي مشر مولانا عطا الرحمن هم په خبری کانفرنس کې د دې بل یا قانوني مسودې مخالفت کړي او ویلي دي
کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر یہاں پر تجارتی اداروں پر قبضہ کیا تھا.
تاسو ته یاد وی چې ختیځ هندي شرکت دلته په تجارتي شبکو قبضه کړې و. هغه راغلي هم د تجارت په غرض هم د هغه شرکت په شان کردار اوس مرکزی حکومت ته وي. دوی غواړي چې د دې ځای په شتمنیو باندې د صوبو اختیار نه وي بلکې د مرکز اختیار دی وي او بیا دې ور باندې نړیوالې کمپنۍ راشي او چې کله هغوی راشي نو آیا زموږ دلته وړې کمپنۍ به د هغې مقابله وکړی شي؟ ختیځ هندی شرکت یا ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزانو جوړ کړی و. د 1850 کال نو وروسته چې انگریزان د هغه وخت شریک هندوستان ته ورغلی و د دغه شرکت په نوم په هندوستان څه نوي کال حکومت کړی و چې وروسته هغوی د دې ځای اتلل او هندوستان یې پرېښود. نو په 14 اگست 1947 کال کې پاکستان هم نوی هیواد پکې جوړ شو. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د قبایلی ضلعو زده کوونکو په پېښور پریس کلب کې نن په یو خبري کانفرنس کې په میډیکل کالجونو کې د دوی د سیټونو یا چوکو زیاتولو غوښتنه کړې ده. دی وایي روان کال په میډیکل کالجونو کې د قبایلی ضلع او بلوچستان د ځوانانو مخصوص سیټونه کم کړل شوي دي، چې په وجه د قبایلی ضلع او بلوچستان ځینې ځوانان په میډیکل کالجونو کې د داخلو نه بې برخې پاتې شوي دي. دوی ویل کو غوښتنه ونه منل شوه نو دوی به بیا په دې مسله عدالت ته ځي او احتجاج به هم کوي. حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویل. تفصیل دا غلام غوث په رپورٹ کې.
د قبایلی ضلعو زده کوونکو د قبایلی ضلعو او بلوچستان د ځوانانو لپاره په میډیکل کالجونو کې د دوی د سیټونو د نیمولو غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د دوی سیټونه بحال کړي. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 15مه د یو خبري کانفرنس وروسته د فرحان افضل په نوم د خیبر قبایلی ضلع یو ځوان مشال ریډیو ته وویل چې د 2023-24 د میډیکل کالجونو په انټری ټیسټ کې دوی کامیابی ترلاسه کړې ده، خو اوس د سیټونو د کوټې د نیمولو په وجه د قبایلی ضلعو او بلوچستان په سلګونو ځوانان د داخلو نه بې برخې پاتې شوي دي.
مونږ د ایچ ایس سی میډیکل سیټس باره کې دا یو کوټا سیټس دي چې مونږ لا فیډرل حکومت په راکول د 2018 نه، بلکې د 2008 نه خدای ایچ ایس سی فیس 3 چې کم اخشوي دي نو دا د 2018 نه اخشوي دي کې مونږ لا سکالرشپ هم ملاوېدل او سیټس هم. خو اوس په فبروري کې پی ایم ڈی سی یو نوټیفیکیشن کو پاغه کې ویل وی تاسو لا چې کم 333 سیټس ملاوېږي د ایم بی بی ایس او بی ڈی ایس دا به کم شي 194 لا. یو غیر متعلقہ ریفرنس ورکو د سپریم کورٹ اور داغه بتروی زمونږ د سیټونو را کم کړو، حالانکه دا مونږ سره سرتا جزیز کمیشن وعده کړې و 2028 پورې با ساسو هر سا هیلث ایجوکیشن دا هر یو کوټه بستا سو ډبل کی.
دوی په خبری کانفرنس کې دڑکا ورکړه چې کچېری د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل په نوم په اسلام آباد کې د میډیکل کالجونو او پوهنتونونو تنظیمون کې ادارې د قبایلی ضلع او بلوچستان لپاره په میډیکل کالجونو کې د دوی کوټا بیا بحال نکړه نو دوی به په ضد عدالت تزي او احتجاجونه به هم کوي. په دغه اړه د نظیف وزیر په نوم د میډیکل د سیټ په انتظار یو زده کوونکی مشال ریډیو ته وایي،
موږ ته په 2022-2023 کې جمع ده 333 سیټونه یې راکړي دي. زمونږ د پی ایم ڈی سی نه دا مطالبه ده چې زمونږ د 333 سیټونه د زر نظر ریسټور شي. دغه فاټا سټوډنټونو باندې ډېر زیات تکلیف تیریږي او ډېر په مشکل کې دي. سبق وایي هلته کې د سیکورټي ډېره زیاته مسله وي او په دې کې هم چې موږ ودې زیاته راشو نو بیا زموږ سره دا زیاتې پی ایم ڈی سی والا وکړل او دا سیټونه یې راته کم کړل، نو په دې وجه باندې ډېر زیات کسان افیکټډ دي د فاټا او بلوچستان والا. او موږ به عدالت ته هم ځو او که ریسټور یې نه کړل نو موږ به په اسلام آباد کې پر امن درنه ورکو د پی ایم ڈی سی مهیتا.
دوی په خبری کانفرنس کې وویل چې قبایلی ضلع چې په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم کېدلې نو د هغې نه وړاندې د سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو کمیټې په میډیکل کالجونو کې د دوی د سیټونو زیاتولو ژمنه کړې وه، خو اوس په هغه سپارښتنه عمل ودرولې شوی دی. د معاذ داول په نوم د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ دا مطالبه ده چې زمونږ آلري ډیپروټ چې کم سیټونه یغه د واپس ریسټور شي بغیر څه وجه نه دوی کم کړی دي. دا 2018 کې زمونږ چې کم سرتاج عزیز کمیټه جوړه شوې و هغه مویل چې هر کال به دا سلور زیاتیږي. 2018 کې 194، 2021 کې 265 سیټونه، 2022 کې 333 ورکړل، 2023 کې 333 ورکړل، 2024 کې دوی په 12 فبروري 2025 باندې دا نوټیفیکیشن وکړو چې دا سیټونه موږ 194 نه زیات نشو ورکولای. نو موږ نه پوهیږو چې دا کونسل کې څوک دي او دا څنګه فیصله کوي چې دوی ته نه د کورټ آرډر مانی نه د سرتاج عزیز کمیټې آرډر مانی.
په خبری کانفرنس کې د قبایلی ضلعو ځوانانو د پښتونخوا او د وفاق د حکومتونو نه هم غوښتنه وکړه چې په میډیکل کالجونو کې د دوی کوټا د پخوا پرنګ په بحالولو کې خپل کردار ولوبوي. حکومتي چارواکو د دوی د غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مارچ په میاشت کې د دوی په دې مسله یو قرارداد هم په متفقه توګه منظور کړی شوی و چې پکې د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل نه غوښتنه شوې وه چې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د ستونزې ته دې پاملرنه وکړي او زر دې د قبایلی ځوانانو دا مسله حل کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه به واورو. د بلوچستانو یووالی کمیټه فعالانو د خوشی کولو غوښتنې په خاطر د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل په مشرۍ د روان پرلت پر مهال د ګڼو سیاسي ګوندونو غونډه رابلل شوې. د اپریل په 14مه په مستون کې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې غونډه کې د بلوچستان ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو سربېره پښتون ژغورني غورځنګ او د سیمې سوداګرو ګډون وکړو. دوی د پرلت په حمایت کې ورغلیو لخوا یې لاسلیک شوي نه وړاندیزونه د بلوچستان نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري ټولو ته وړاندې کړل. تر اوسه د حکومت پرلتوالو ترمنځ مذاکراتو کومه نتیجه نه ده ورکړې. چارواکي وایي د بلوچستان په مستون کې په بمی چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او لږ تر لږه شپاړس نور ژوبل دي. د بلوچستان حکومتي ویان شاهدرین په بیان کې ویلي چې نن د مستوک له کونډ مسوري سیمې سره نږدې پر دشت سړک د بلوچستان کانسټبلري پولیسو په بس د ماین چاودنه وشوه چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شو. د بمی برید ذمہواری لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په ټانک کې په یو نوي جوړیدونکي ودانۍ کې بمی چاودنې اوه مزدوران ژوبل کړي. د ټانک د سیټي تانې مشر شیر افضل مشال ریډیو ته ویل چې دا غزلې په وزیر آباد سیمه کې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې په یو نوي ودانۍ کار روانو چې پرون د نامعلومو کسانو لخوا هلته ځای پر ځای شوي بارودي موادو او چاودولو. تر اوسه د بمی برید ذمہواری چا نه ده منلې. عوامین اشغوند او جمعیت العلماء اسلام فی د ماینز اینڈ منرلز بل 2015 په نوم معدنیاتو قانونی مسوده سره مخالفت خودلې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان او د جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي مشر مولانا تاو رحمان د اپریل 14مه په پیښور کې په جلا جلا توګه د خبري غونډو پر مهال ویل چې د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته د منظورۍ لپاره د معدنیاتو راوړې قانوني مسوده دوی ته د منلو وړ نه ده. وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکایي ولسمشر سلاکار سټیو ویټکوف ویل چې له ایران سره هر ډول سفارتي موافقه به په دې متمرکز وي چې هغه بعد د یورینیم د غني کولو او د وسلو د پروګرامونو د تایید اړوند معلومات ورکړي. دواړو خوا وروسته ویل چې خبرې اترې مثبتې او تعمیري وي. د تهران او واشنگټن د اونۍ په پای کې په عمان کې د اټومي چارو په اړه خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړ. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د ایران او امریکې ترمنځ به د شمې په ورځ د مذاکرات دویم پړاو پیل شي. دواړو لوریو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه مسقط کې خبرې کړې وې. پرون داسې رپورټونه خپاره شو چې راتلونکې شمبه به بیا خبرې اترې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا هم په مسقط کې وي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگټن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19مه په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا هغو غونډو هرکلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبته نتیجه ترې ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایټالیا د هغو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیې د حل سبب کیږي او سولې ته لاره هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون له خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگټن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و. د لومړی پړاو خبري د شنبه په ورځ په مسقط کې وشوه چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشیر د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویټکوف کوله. د لومړی پړاو تر خبرو مخکې شاغلی ویټکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوي پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغلی عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دي که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسېږي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډولو سره تعقیبولی شئ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وای په پام کې ده چې دغه هیواد ته له پاکستان نه 2600 افغانان انتقال شي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان چې جرمنی ته د تګ انتظار کوي په دې پریکړه خوشاله شوې دي. پاکستان په تیرو دوه اونو کې 1200 سره افغانان چې د افغان تابعیت یا سټیزن کارډونه لري، همداراز هغه کسان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، افغانستان ته ستانه کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډیری افغانان په سختو شرایطو کې ژوند او لویدیځو هیوادونو ته د لیږدو په تمه دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د کډوالۍ دوسیه لرونکي په سلګونو افغانان به له پاکستانه جرمني ته ولیږدول سي. د جرمني د بلیټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اپریل په 14مه د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انالیا بیربوک د دفتر په حواله راپور ورکړی چې لا هم شاوخوا 2600 کسان د قطعي منلو وړ ژمنو سره په پاکستان کې دي. د غیورسپانې په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر په حواله هم زیاته کړې چې ویلي دي د پناه غوښتونکو د منلو لپاره مشخص مکلفیتونه موجود دي، او دا په دې معنا دي چې 14 نورې الوتکې به له افغان کډوالو سره جرمني ته ورسیږي. وړاندې راغلي چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ به له دې ډلې 2600 کسان د وی الوتکې په واسطه د جرمني د لایپسیګ ښار هوایي ډګر ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري د دغه اقدام هرکلی کوي، او دا د افغان کډوالو د ملاتړ او د ښه ژوند لپاره د یو نوي پړاو د پیلېدو په برخه کې د دغه هیواد د ژمنتیا نښه بولي. له دې ډلې د بشري حقونو مدافع او مدني فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
بسیار شی استقبال میکنیم و مونږ د جرمنی د حکومت د دې پریکړه هرکلی کوو. دا یو ډیر ښه اقدام دی چې دوی د ټولو هغو کډوالو لپاره چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي ترسره کړی دی. دا هغه خلک دي چې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د دوی لپاره ضرب العجل هم ټاکل شوی چې د اپریل تر ویشتمې باید له پاکستان نه ووزي. که داسې ونه شي نو دیپورت کیږي.
په پاکستان کې یوې میاشتې افغاني چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هم زیات خوش شدم به خاطر که وضعیت پاکستان خیلی خراب است، چون هر لحظه
زه ډېر خوشاله یم ځکه چې په ټول پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. ټول هر شیبه له ریپورت کېدو سره مخ دي. دا یو ډېر ښه او خوندور خبر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال طلال چودري د اپریل په 10مه د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې که د اپریل تر پایه له پاکستانه ونه لیږدول سي ښایي له دغه هیواده وایستل سي. له دې سره شپږ اونۍ وړاندې محافظه کار مسیحي سوسیال او مسیحي ډیموکرات ګوندونو چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت یې غوښتي و چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې دې د افغانانو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د مسیحي ډیموکراتیکې ټولنې سی ډي یو مشر او د جرمني احتمالي راتلونکي صدراعظم فریدریش مرتز کابو یوه میاشت وړاندې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د داوود طالبانه منلو پروګرام به ودروي او هیڅ نوی پروګرام به نه پلانوي. وړاندې د جرمني ولډ ام زونټاک ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 له ګواښونو سره مخ افغان کډوال دغه هیواد کې میشت کړي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 2400 ته رسیدلی دی. جرمني له پاکستانه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو خبره داسې وخت کړي چې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. د جرمني ډي پي اي ورځپاڼې د اپریل په 14مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې له پاکستانه 120000 افغانان له دغه هېواده افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري.
تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د وړو د وړو او د پیازو او لوګانو په ګډون د ځینو سبزیانو قیمتونه کم شوي دي، خو د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دغه خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي او حکومت د نرخونو کمولو لړ کې هسې اعلانونه کوي. د مشال ریډیو خبریال اسما ګل په دې موضوع له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
د پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د اپریل میاشت په 11 راپور خپور کړ چې له مخې د غنمو او له هغې جوړ شوو شیانو، پیازو، دالونو او نورو خوراکي توکو بیې راکمې شوې او د بجلۍ په نرخ کې معمولي کمی ګرانۍ د کمېدو له وجې شوې، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. دغه راپور کې په کلیز بنیاد پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو شرح 2.81% ریکارډ کړل شوې ده. د مرکزي حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچه کمېدو دعوه کوي، خو د خیبر پختونخوا ډیر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وایي سره له دې چې راپورونه د بیو د کمېدو خبر ورکوي، خو د ژوند له بنیادي اړتیاو سره د مخ کېدو لپاره هیڅ قسمه اسانتیاوې ورته نه ښکاري. په دې اړه ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل:
دا خو موږ ته هم پکار ده چې موږ ته داسې دوکانونه وشي چې هغه کې موږ سودا وګورو، ځکه چې موږ خو چې کومه سودا رکوو روزانه په بنیاد باندې هغه خو دومره ګران رکوي چې الټا مهنګۍ شوي ده. چې مهنګۍ ریسي بیا هغه سره مهنګۍ ریسي، او چې کله ارزانۍ ریسي بیا هغه سره ارزانۍ ریسي. دا نه وي چې مهنګۍ شره کې اضافه وشي او ارزانۍ راشي.
سړیرو نه فاطمه خبرې کوم. کم دی حسن نه بیا ارزان شوي، هغه د روژې نه مخکې دی که د اختر نه مخکې دی، هر څه مغه ریټ دی، هیڅ نه بیا ارزان شوي. هر سړی وایي چې موږ ښه خوراک وکړو، نو دی پاچې د چا وس نه کېږي، نو څنګه به هر خوراک کې.
زما نوم یاسمین دی او تی ملګری سره تعلق مې دی. ډېر ګڼ کور دی، واړه دي، راکه د خوراکي شیان چې کوم دي د هر کور ضرورت دی. د خوراک یو داسې شی دی که دا ګرانېږي او که دا ارزانېږي، نو دا به خامخا ته اخلي. د خوراک سره شل او زر نورې خبرې دي، بجلی بیلي، د ګیس بیلي، د اوبو بیلي، د وړو پیسونه شي، نو دا خوراکه شی نه دی. موږ ته لږ ارزان کې چې موږ ته سهولت شي، نو د حکومت ته به زموږه ډېره مننه وي.
چینی ته وګوره، نو اوه نیم سوه منی وه، نو اوسپ نه نیم سوه منی ده. د دې نه علاوه هر څه ډبل خرڅېږي. وخت ته وګوره نو غریب د خوراک نه ده، او 1200 روپۍ منی کیلو دی. موږ ته نه میلاویږي ریلیف، بس موږ به څه ووایو، چا نه به ګیلې کوو.
پاکستان کې د ځین خوراکي توکو کچه راکمېدو حکومتي راپور په اړه بیا پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وایي ځینې وختونو کې د یو توکي نرخ مناسب وي، خو د خلکو د اغستلو توان یې کم وي.
خبره دا ده چې کوم زوم خلکو پرچیزنګ پاور دی کنه، هغه په مطابق دا موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي کنه، نو دا د دې قوت خرید نه بهر دي. نو د حکومت لپاره دا خو کامیابی ده، خو د دې فایده به عام خلکو ته اله ورسي چې دا د روزمره سامان او د خوراکي مواد چې دی کنه، د دې د نرخونه چې کوم په تیرو دوو دریو کالو کې زیات شوي دي، خو هم را کمول غواړي. د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دي دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي، لږ لږ به زیاتیږي. ژوند ډیر مشکل شوی دی عام سړي دپاره، نو د دې دپاره حکومت له اقدامونه پکار دي، روزمره استعمال او د خوراکي مواد چې دا نرخونه راکم کړي.
بل اړخ ته پیښور کې د مشرق ورځپاڼې خبریال محمد فهیم بیا وایي که حکومت د بنیادي شیانو بیې راکمې هم کړي، خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانې خرڅوي چې له امله یې خلک د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي.
بیور آف سټیټسټیک خپل طرف نه پوره کوشش کوي چې هغه ریالیسټیک پوره ډیټا مخې ته راوړي، خو دا یو سرکاري اداره ده. نو چې ګرانی راغلې ده، نو بیا اوورآل انفلیشن څنګه کم شوی دی؟ حقیقت خو همدغه دی چې ګرانی راغلې ده او د خلکو قوت خرید کم شوی دی. نه خو پاکستان کې پیسہ راغلې ده چې شیزونه ګران شي او خلک بیا مغستی شي او قوت خرید ښه شوي، دا هم ممکنه نه ده، داسې شوي نه دي. نو مطلب دا دی چې بیور آف سټیټسټیک خپل طریقه باندې رښتیا خلکو ته وویل چې ګرانی ده، ارزانی نه ده. او چې کم خلک کم وي، اریا دویم کا سوگو رہے، نو دې وخت کې جاړی لګیا دی، هغه د کور دو وخت روټین نشي پوره کولی، د بجلی قیمتونو کمې دو اعلانات کیږي لګیا دی، دا غیب څه پته نه لګي. نو ملک کې دننه ګرانی هم ډیره زیاته شوې ده، او د خلکو هر نوی ورځ سره چې کوم قوت خرید دی هغه هم کمزوري کیږي لګیا دی.
بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو وجه خلک دا هم غني چې په باقاعده توګه د بیو څارنه نه کیږي، او دا چې په حکومتي کچ د نرخونو کنټرول ساتلو لپاره ادارې شته، خو خلک وایي چې دغه ادارې په غوره توګه خپلې ذمہواری نه ترسره کوي، ځکه ورځ تر بله د امروزه خوراکي شیانو نرخونه مخ پر وړاندې سي. که څه هم د سرکاري شمیرنو له مخې د ګرانۍ کچه ټیټه شوي، خو عام خلک لا هم د لوړو بیو له کبله د ستونزو سره مخ دي. اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمیدل کافي نه دي، بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړه شي ترڅو د هغوی د ژوند معیار ښه شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا وو کلونو راهیسې د نورلسو سرکاري یونیورسټیانو وایس چانسلران نشته، او پر ځای یې ارزي یا پرو وایس چانسلران کار کوي. د پوهنتونونو استادان او زده کوونکي وایي چې د وایس چانسلرانو نشوالي له امله د پوهنتون انتظامی عمل په ګډون د زده کړو او څېړنې عمل متاثره شوی دی. دوی تور پورې کوي چې واکداران دې ته پام نه کوي او سنجیده نه اخلي، خو حکومت وایي ډېر زر به ټولو پوهنتونونو کې د میرټ په بنیاد وایس چانسلرانو ټاکي او عمل پرې روان دی. په دې اړه په داوروستو کې په پېښور کې د اعلی وزیر په مشرۍ یو غونډه هم شوې ده. تفصیل د پېښور نه د شبیر احمدجان په ریپورت کې اورو.
د اپریل په 11مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور په مشرۍ یو اعلی پای غونډه شوې. غونډه کې د صوبې په 1900 پوهنتونونو کې د وایس چانسلرانو ټاکلو په موضوع خبرې او پریکړه شوې دي. یاد غونډه کې د لوړ زده کړو صوبایي وزیر سربیره نور لوړ پوړو چارواکو هم ګډون وکړل. یاد دی چې د صوبې 1900 پوهنتونونو 1300 کلونو سره بغیر مستقله یا پرمنټ وایس چانسلرانو کار کوي، چې په کې ځینې د 13 صوبایي حکومت په وخت هم بغیر وایس چانسلر دي. د لوړ زده کړو صوبایي وزیر مینا خان ویان ریاض غفور د اپریل په 12مه مشال لیډو ته په دې بابله وویل.
کې هیڅ شک نشته چې د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم څنګه وخت په وخت په ټوله صوبه کې په جامعاتو کې او په کالجونو کې د اعلی تعلیم د پرمختیا لپاره ګامونه پورته کوي. 13 ورځو کې هم د خیبر پختونخوا په 19 جامعاتو کې د وایس چانسلرانو تقرری حواله سره د اعلی تعلیم وزیر مینا خان په سربرایي کې یو غونډه وشوه چې پکې د اعلی کچ افسرانو ګډون لرو. په دې غونډه کې په دې خبره باندې غور فکر وکړو چې څنګه د خیبر پختونخوا په جامعاتو کې په میرټ باندې او یو داسې سیټ اپ مونږ راولو، داسې مشران د دې وټاکل شي چې هغه د هایر ایجوکیشن لپاره ګټور ثابت شي، او تر کومه پورې چې د خیبر پختونخوا په جامعاتو کې د وایس چانسلرانو د ګمارلو خبره ده، نو یقینا چې دې وخت واغستو، خو امید شته چې په دې کې کم ټکنیکی ستونزې دي نو هغه به هواري شي، او دا شان د خیبر پختونخوا په ټولو جامعاتو کې به اعلی تعلیم یافته او د وخت تقاضو سره سم داسې وایس چانسلر تعینات شي چې هغه به زموږ د ټولو په ګټه تمامیږي.
بلخو د پوهنتونو زده کوونکي وایي چې زده کړو عمل سره سره د زیاتو فیسونو او نورو ډېر مسلې وي چې مستقل وایس چانسلر نه وي نو نه هواریږي. د اسلامي کالج پوهنتون د بارټنی زده کوونکي وقاص احمد په دې ببلوای.
اسلامي کالج کې هم د 13 ډېرو کالو راځي د پرمننت وایس چانسلر تقرر نه دی شوی. د کومې لوي چې په اسلامي کالج کې بلاش میرا انتظامی او مالی ستونزي دي. په مالی ستونزو کې د ټولو نه غټ ستونزه کوم چې سټوډنټس ته د هغه په فیسونو کې اضافه ده. د انسټری لخوا هر کال 10% په فیسونو کې اضافه کیږي، او د دې بنیادی وجه هم دا ده چې مستقل وایس چانسلر موجود نشته، په کور کې د کور سرورا موجود نشته دی. د هغې له وجې سټوډنټس په مختلف قسمه مشکلاتو سره مخامخ دي، او هغه په مختلف طریقو سره سفر کیږي.
عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي چې د پوخ یا پرمنټ وایس چانسلر چانسلر گٹے پہنتون دکون کو حکومت تہم وی زکہ ہر یو کار پوخ اوزر وشی
پرمننٹ وائس چانسلران چوی نو دی اغی فیدی ڈیری دی زمونگا چکم سالانہ بجٹ جوڑی گی اغا پر ٹائم جوڑی گی تانیاتی یا ضرورتونا یا وزٹنگ لیکچررز یا نوی ڈپارٹمنٹ کولاول دا چی نو دا ریگولر وائس چانسلر کولی شی دا نوی ضرورت مطابق نوی ڈپارٹمنٹ کولاول نوی ہائرنگ کول اس دوی کئی والے نا نو کئی زکن چے تر سلور پینزو کالو راسے دوی پدے ایکٹنگ وائس چانسلرز باندے کار روانی دا غی وجہ دارا چے ایکٹنگ وائس چانسلر اپوائنٹنگ اتارٹی دا کمیشن نی بلکہ ایچ ای ڈی وی یا ایچ ای ڈی منسٹر وی نو اغا ایچ ای ڈی چ ورتا سو یغا دی کئی نو دا حکومتی ممبران ٹکا پکا کار چین اغا روانی دا غی وجہ نا اغی وائس چانسلران پرمننٹ نہ لگئی نو ک پرمننٹ وائس چانسلر او لگی نو اغی سرا دا یونیورسٹی معاملات پے او ٹریک باندے روان شی
نموڑ جاتے وی چ دغه نوی نو مالی مسلو سارے سارے نور هم ډیر ذمہواری وی چ د وائس چانسلر نه بغیر نکیږي او د پرو یا ارزی وائس چانسلر دوا کې اختیار نه بهر وی
زمونږه 90 لاکھ د بجلی میاشت بل لے زمونږ پونتون نو کو پرمننٹ وائس چانسلر یو مونږه سولرایزیشن طرف ته زو مونږه ټینډر ورکو نو زمونږه ټوټل په 45 کروڑ روپو باندې د ټولی یونیورسٹی سولرایزیشن کیږي نو دا سونه بچت ته خدا بچت چي دی نو دا پرمننٹ وائس چانسلر کولی شي ایکټینګ وائس چانسلر سره د اختیار نه دغه رنګه اپارټمنټ زمونږه 13 لسو کالو راسه د چکم ټیچینګ فیکلټی د غي پروموشن کې سونه پاتې دی باندې هغه نه کیږي مونږه در روانو کال لسو کالو چکم سټریټیجک پلان جوړو نه ایکټینګ وائس چانسلر نه جوړول شي نه په عمل کولی شي
خبريال محمد فهیم چې د 1300 کالو ناسه په پېښور کې د تعلیم څنګه کې رپورټینګ کوي وایي چې ارزي وائس چانسلران په ټولو پوهنتونو کې موجود دي خو بیا هم هغه شان کا نه کیږي وایي عدالت کې څه کیسونه روان دي نو وجه دا هم کېدای شي چې د تعیناتې مسله نه هواریږي
نگران دور کې د نن دا فیصله شوه چې موږ د دغه یونیورسيټانو وائس چانسلران لګو او هغه د سکروټنی وکړه شارټ لسټینګ او بالکل اخرنی کیبینټ میټینګ کې چې کلا حکومت ختمې دو والا هو الیکشن کې دو والا هو او یا وخت کې د ایجنډا روڼه چې موږ بتا وائس چانسلر لګو کم چې غیر آئینی عمل ہو بولے چې نگران دور سره دا اختیار نه چې هغه مستقل بنیادونو فیصله او خواهی آغا ٹائم کی بھی آغا فیصلہ ہونا کرا التے کاری سارک چدا با نوی حکومتو کی مونگو تا کار آسان کدا کسان باغوی لگی نوی حکومت چرا غی نوی ویشی مونگ دو دوی سکروٹنی والا کسان ولی واخلو جو چکل اخبال آغا عمل شورو که نو چکم آغا دا نگران دور سکروٹنی کے شارٹ لسٹنگ شویو آغا کسان لار عدالت تا او آغوی عدالت کے کیسو که عدالت نا آغوی سٹے آرڈر رو آغشتا نو تر آغا وخنا تر اس پوری تا دغی نورلس یونیورسٹیانو چکم وائس چانسلران دی دا وی معاملہ په عدالت کې دا او په هغه باندې سٹے دا کله پورې چې هغه سٹے وی یونیورسيټي کې د ندی وایس چانسلر نشي لګولې حکومت غیر دی تاسو تر دې شي وی دي ولې چې عدالت کې کیس ته عدالت خلاف هغه ځای نشي
د لړو ځکلو د وزیر بیان ریاض غفور وای د ځینې ټکنیکی مسلو لوجې دا عمل د ځند ښکار دی او ډېر زربا دا ټول عمل سر ته ورسوي
دا وخت د خیبر پښتونخوا د 15 سنه ډېر په هنتونونو دا سیدي چې په هغه کې وایس چانسلرز نشته پرو وایس چانسلرز هغه چلی او د خیبر پختونخوا حکومت دا هڅه کوي چې د وایس چانسلر دغه تعیناتی په وخت وشي خو بعضی ټکنیکل ستونزې داسې دي چې دا غیر هواری لپاره محکمه اعلی تعلیم هغه ګامونه پورته کوي او امید شته چې زر تر زره به دغه چې کوم ټکنیکی ستونزې دي هغه به هواری شي نو وړي هغه خبرونه تردید وکړ چې خوخې ناخوخې کسان ټاکل په وجه د وایس چانسلرانو د پارزې کولو عمل د ځند ښکار دی وایي دې کې هیڅ حقیقت نشته دی دا په مړله چې خیبر پښتونخوا کې 4 سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شوخه 19 پوهنتونونه پاخه یا پرمن وایس چانسلران لري په دې کې انجینئرنګ پوهنتون ابټ آباد اسلامي کالج پېښور چترال ګومل ډېر اسماعیل خان خوشحال خان خټک پوهنتون کرک ډېر اسماعیل خان اګریکلچر پوهنتون هزاره لکی مروت او په صوبه کې د زنانو پوهنتونونه شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده
د افغانستان د خوست یو ځوان په خپل لاس او خپل امکاناتو د یو کوچني اکسکویټر په ګډون ځینې نور وسایل او وسایط جوړ کړي دي. هغه ځوان چې شاکر الله نومیږي او د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي کچر امکانات پیدا کړي د ډیرو تکنیکی وسایطو جوړولو یې په فکر کې دي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي دوی هغه ځوانان چې نوښتګر او د وسایطو وسایلو د جوړولو له ځانګړو وړتیاو برخمن وي د روزنې لپاره کابل ته معرفي کوي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
داد خوز د زازی میدان د سرحدی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ځوان په لاس جوړ شوی اکسکواټر دی چې شکلا وړوکی خو کاریدونکي وسایل او جوړښت یې له اصلي هغه سره ډېر توپیر نه کوي. په دې واسطه باندې یاد ځوان له دې کبله چې له خاره په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او شته تخنیکي توکو ته یې لاسرسی لږو ډېر وخت لګېدلی، خو هغه وایي که پر وسایلو سمبال کارځای ورته برابر شي د ډېرو وسایطو جوړولو په فکر کې شته. د یاد اکسکواټر جوړونکي شاکر الله مشاد راډیو ته وویل
په دغه ماشین کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په د اکسکواټرو کې شته نه دی، په ډی ایکس کې او ایډیسن کمپنۍ کې چې کیبین چې دی چې کوم شیو کې حروف شي د هپار کې بیا به کرینګونه وسې ارغوړې د کیبین بدنه کوځوي نو ډېر ستونزمن کوروي. مو د یو داسې اختراع وکړه وکړه دا ماشین کې چې کیبین یې جګېږي دی سوپر غونده، مطلب چې شیو کې حروف شي یا کورته کې پسنیو کې کولای شي.
خوستی فعالان هم د یاد ولایت ځوانان د ټکنالوژۍ ساینس او په ځانګړي ډول پلاسي او ماشیني صنعت کې وړتیا لرونکي بودی او زیاتوي هغوی د نوښتونو او پرمختګونو له ښه استعداد برخمن دي. ځوان فعال شاهد الله شاهد وایي
زما په باور کې چیرې حکومت د ماشیني صنعت په برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د سرمایه ګذارۍ زمینه برابره کړي، افغان ځوانان په ځانګړي ډول د خوست ځوانان چې کوم دي دوی په ډېر شوق او خوشحالۍ صنعتي په پریکو کې کار شروع کړي او د ډېرو ځایونو په پرتله به تولیدات د کمیت او کیفیت او جوړښت له پلوه چې دي هغه به ډېر معیاري وي.
د خوست ځایي مسؤلینو د یاد ځوان د ستاینې او هڅولو لپاره د رسنیو خبریالان وربللي ول او نوموړي ته یې ډاډ ورکړ چې د نوښتګرو ځوانانو مادي او معنوي ملاتړ به وکړي. د ولایت معاون محبوب شاه قانت وویل
د خوست ولایت د زازی میدان ولسوالۍ یو شاګرد چې هغې خپل کړنه چې د خپلو دماغو د ستړیا نه وروسته ټولنې ته وړاندې کړله، داسې ځوانان مونږ په ټولنه کې نور هم غواړو تر څو زمونږ دا وران او ویجاړ افغانستان مونږ ته را جوړ کړي.
بلخوا په خوست کې د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤلین وایي هر کال د نورو ولایتونو په شان دوی هم تر لسو پورې نوښتګر ځوانان کابل ته لیږي تر څو هغوی ته د خپل فکري نوښت د عملي کېدو فرصت په لاس ورشي. د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤول نجیب الله وویل
دوی خپل وزارت ته معرفي کوو، هغه وزارت کې بیا د دې ابتکار ګوري چې د دې ابتکار څونه په آینده کې خپل هیواد ته ښه باندې ورځي، دوی هلته بیا جذبوي چې د دې څخه د وطن لپاره ښه ابتکار او ښه کار واخلي.
یاد دي له دې مخکې هم یو شمېر خوستي ځوانانو له ډرون البته کونیولې بیا تر موټرو پوځي وسایلو ځینو کمپیوټري پروګرامونو او د نورو ضروري وسایلو تر جوړولو خپل استعدادونه په ډاګه کړي، خو د امکاناتو او وسایلو د کمښت او حتی نشتون له کبله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي او د دوی ایجادات د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره عملا تولید او په ژوند کې د کاریدونکو توکو تشې ډکې کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.